په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوي. السلام علیکم. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي کورونا وایرس تر ټولو زیات زیان په افغانستان کې شوزو ته اړولې. نن د لندیا قوس 14 ده د دسمبر میاشتې 4 پایله خبرونه کیږي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي د ترکیې له چارواکو سره د افغانستان پر سولې خبرې وکړې. د بخښنې نړیوال سازمان د بشري حقونو د مدافعانو د ساتنې لپاره د حکومت لخوا د نوي کمیسیون د جوړېدو هرکلی وکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي هغه لایحه چې د دغه هیواد پارلمان کې تصویب شوې په هغه صورت کې نه عملي کیږي چې پر ایران نړیوال بندیزونه لرې شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دوحې ته د تک په لاره کې د ترکیې له چارواکو سره د افغانستان د سولې پر پروسې خبرې وکړې. خلیلزاد پرون ناوخته پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دوحې ته روان دی او هلته به وګوري چې د افغانستان د دولت او طالبانو له پلاوو سره د اصولو او کړنلارې په برخه کې د هغوی د وروستي پرمختګ پر اساس څنګه مرسته کولی سي څو د یوې سیاسي طرحې او تلپاتې او هر اړخیز وربند لپاره چټک پرمختګ وسی. روانه اونۍ په دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوو له نږدې 2 میاشتو وروسته د اصلي مذاکرو پر کړنلارې او د هغې پر مقدمې موافقه وکړه. د دوی ترمنځ دا موافقه د ګڼو هیوادونو له هرکلي سره مخامخ شوه او د سولې لوري ته یو مهم ګام وګڼل سو. د بخښنې نړیوال سازمان د بشري حقونو د مدافعانو د ساتنې لپاره د حکومت له لوري د نوي کمیسیون جوړېده د بشري حقونو د مدافعانو د ساتنې لپاره مهم اقدام وباله. د سازمان ویلي د افغانستان د حکومت لخوا د دې کمیسیون جوړېده په دغه هیواد کې د بشري حقونو لپاره یو برای دی. د بخښنې نړیوال سازمان دا اعلان وروسته تر دې وکړ چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان په صدرولو د بشري حقونو د مدافعانو د ساتنې ګډ کمیسیون تاسیس کړ. دا کمیسیون به چې د بشري حقونو د دفاع او په افغانستان کې د بشري حقونو د اړوندو مسلو په اړه ملي او نړیوالو اندېښنو ته د ځواب ویلو په هدف جوړ شوی، په پیل کې خپل لومړیتوبونه په ګوته کړي او د بشري حقونو د مدافعانو د خوندیتوب لپاره به له غیر حکومتي مؤسسو سره ګډ پلان جوړ کړي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې تیر ماښام په یوه موټر بم چاودنې کې لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي او 19 نور ژوبل دي. د پکتیا د والی ویان عبدالرحمن منګل ویل چې دغه برید د ګردیز خوست لاین په ساحه کې وسو. د پیښې د نورو جزئیاتو په اړه ویل
د خوست لاین په ساحه کې موټر بم چاودنه تر سره کړې چې متاسفانه په دې چاودنه کې 19 ملکی وګړي زخمیان شوي او متاسفانه 3 د ملیمت سرتیري شهیدان شوي دي.
تر اوسه د دولت وسلوال مخالفانو د دې برید مسولیت نه دی منلی. بلخو د پکتیا د ملي امنیت ځواکونه وایي چې د وسلوال طالبانو د غړیتوب او له دې ډلې سره د اړیکو په تور یې ځینې کسان نیولي. د پکتیا د والی ویان عبدالرحمن منګل پرون ناوخت وویل افغان ځواکونو 14 تنه په وروستۍ یوه اونۍ کې په ګردیز او د پکتیا په نورو ولسوالیو کې نیولي. د زیاته کړه چې ځینو نیول سوو کسانو پر خپلو جرمونو اعتراف کړی او وسلې هم ورڅخه ترلاسه شوي دي. طالبانو په پکتیا کې د خپل غړو د نیول کېدو په اړه څه نه دی ویلي. ایم ډی هلیکوپټر کمپنی وایي د امریکا له پوځ سره د 40 میلیون ډالرو په ارزښت یو قرارداد لاسلیک کړ چې پر اساس به دا شرکت د افغانستان د هوایي ځواک د سپکو جنگي الوتکو یا ایم ډی 530 اف او هلیکوپټرو لوجستیک ملاتړ کوي. د دې قرارداد پر اساس ایم ډی هلیکوپټر کمپنی به د اریزونا په میسا او د افغانستان په کابل کې د افغان هوایي ځواک د الوتکو ترمیم، ساتنه او ارتقا پر غاړه اخلي. دا کمپنی به خپل کار د 2021 میلادي کال د می 23 پورې بشپړوي. دې کمپنی د افغانستان هوایي ځواک ته تر اوسه 8 سپکې جنگي الوتکې ورکړې دي. په کندوز کې له سلګونو کورنیو سره چې جګړې بې ځایه کړي مرستې وسوې. په کندوز کې د ماشومانو د ملاتړ د نړیوالې مؤسسې استازی سید محمود قریشي وایي تر اوسه پورې 1568 کورنیو ته مرستې ورکړې او د لړۍ دوام لري. د کندوز په بیلابیلو ولسوالیو کې په داسې حال کې چې هوا سړه ده د وروستیو سختو جګړو له کبله په زرګونو کسان د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي. چارواکي وایي په تیرو 3 میاشتو کې د مرکز تر څنګ له خان آباد، امام صاحب او دشترچي ولسوالیو څه باندې 11,000 کورنۍ د جګړو له کبله بې ځایه شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي هغه لایحه چې د دغه هیواد په پارلمان کې تصویب شوې په هغه صورت کې نه تطبیقیږي چې پر ایران نړیوال بندیزونه لرې سي. د ایران پارلمان یو ولایت تصویب کړی چې پر اساس یې د دغه هیواد د اټومي پروګرام د چټکتیا غوښتنه سوې ده. ظریف پرون د ویډیو له لارې د ایټالیا یو ډیپلوماټیک کانفرنس ته وویل دا لایحه به تطبیق کړي ځکه دا د ایران قانون دی، بیرته اخیستل کېدای نه سي. د پاینې حل کې وویل وروسته له دې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یو اړخیز ډول د ایران او نړیوالو قدرتونو د 2015 میلادي کال له اټومي موافقې ووته او بندیزونه یې بیرته ولګول، دا د ایران حق دی چې د موافقې شرطونه په بشپړ ډول عملي نه کړي. د امریکا نوي منتخب ولسمشر جو بایډن ویلي که ایران لومړی په کلکه د اټومي موافقې شرطونه عملي کړي، امریکا به موافقې ته بیرته ور وګرځي. د امریکا متحده ایالاتونه د عراق پلازمینه بغداد کې د خپل سفارت یوه اندازه کارکوونکي باسي. تبداسل کېده چې د ایران او عراق له ملیشه ډلو سره په وروستیو کې کړکې زیات سوی. د عراق لپاره د امریکا سفیر ماتیو تیولر پرون د رسنیو تر راپورونو وروسته د سفارت د کارکوونکو د موقتي کمیدو خبره تایید کړه. دا معلومه نه ده چې له سفارت څخه چې د امریکا تر ټولو ستر سفارت ګڼل کېږي د 200 ډیپلوماټانو له ډلې 100 تنه ایستل شوي دي. د آذربایجان جمهوریت اعلان وکړ چې د نګورنو قرباغ پر سر له ارمنستان سره په 4 ورځنۍ جګړه کې نږدې 2800 پوځیان وژل شوي او 100 نور ورک دي. په دې جګړه کې چې د سپتمبر پر 8 پیل او د نومبر تر 10 پورې دوام وکړ، وسیمې آذربایجان بیرته ونیولې او د نګورنو قرباغ کنټرول تر 15 کلونو پورې د روسیې 1600 سپارل سو. څو په دې موده کې هغه کسان چې په 2 لسیزو یا د وروستیو جګړو په لړ کې له خپلو مینو بې ځایه سوي دي بیرته خپلو سیمو ته ور وګرځي. د نګورنو قرباغ اکثر اوسیدونکي په خټه ارمنیان دي. د چهارشمې په ورځ د ارمنستان د روغتیا وزارت یوه چارواکي ازادي راډیو ته ویلي وو چې د 2800 پوځیانو مړي نه دي پیژندل سوي او شایي چې ځینې یې آذربایجاني وي. د تاجکستان چارواکي وایي تر اوسه پورې د اپوزیسیون د مشر مهمرداد ادینایف د موندلو لپاره لټون له دې سره سره نه دی پیل کړی چې د هغه خپلوانو یې غوښتنه کړې ده. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت الله محمودزاده وویل د اپوزیسیون د سوسیال ډیموکرات ګوند د مرستیال مشر ادینایف نوم د ورکو کسانو په لیست کې د دې لپاره نه دی ثبت شوی چې پولیسو د ده د خپلوانو غوښتنه نه ده ترلاسه کړې. ادینایف د نومبر پر 10 لا درګه سو. د ده خپلوانو ازادي راډیو ته ویلي چې نوموړی 4 ورځې وروسته له دې ورک سو چې د فیسبوک په یوه پوسټ کې د دوشنبې ښار له ښاروال رستم امام علي څخه وغوښتل چې د او د ده د ګوند فعالانو ته اجازه ورکړي چې د خوراکي موادو د بیو د لوړېدو په اعتراض کې مظاهرې وکړي.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست.
په راپورونو کې اورئ چې د افغانستان ولسمشر وایي کورونا وایرس تر ټولو زیات زیان په افغانستان کې ښځو ته اړولی.
وی ناو نو دټ وومن هاف سفرډ د موست.
اوس موږ پوهیږو چې په افغانستان کې د کورونا د وایرس د خپرېدو له کبله ښځې تر ټولو زیاتې زیانمنې شوې او تر ټولو ډېر یې ځان ناامنه احساس کړ.
په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس تایید د وژل کېدو 3 اونۍ پورې سوي خو قاتلان نه دي مجازات شوي.
نو زمونږ غوښتنه د رئیس جمهور نه ممداده او د ژورنالیستانو د مسؤلیت د کمیټې نه چې د هغې په راس کې د رئیس جمهور دویم معاون دی د هغې نه هم زمونږ غوښتنه دا ده چې د الیاس دایی د مرګ څېړنې باید وشي او هغه ولس ته ښکاره شي.
په بهرنیو موضوعاتو کې اورئ چې په بریتانیا کې له نن څخه د کورونا ضد واکسین په پراخه پیمانه خلکو ته ورکول کېږي. دوه اونیزه پروګرامونه هم خپرونې منړي او کور کلی. خبرونه د سر موضوع د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وی افغان شزی د کورونا وایرس د خبرېدو لکبله تر ټولو زیات نه خواندي او زیانګالوي. شغلی غنی تیر ماشم په یو آنلاین کانفرنس کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې دغه راز وویل. افغانستان په سرجنی ژمی کې د کورونا وایرس یا کووینونس ناروغي له دویمې څپې سره مخامخ دی. د کورونا په دویمه څپه کې د نړیوال سولې لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي غوښتنه هم تکرار کړه. تفصیل لیسمت سروان څخه
ولسمشر اشرف غنی وایي د کورونا وایرس خپرېدا د تمو خلاف د برابرۍ سبب نشوه. په پرمختللو او پرمختیایي هیوادونو کې نابرابرۍ او تشه لا زیاتې کړې. ښاغلی غنی چې تېر ماښام یې له کابل څخه په آنلاین ډول د ملګرو ملتو عمومي اسمبلې ته وینا کوله وویل له کورونا سره د مبارزې په کنټرول کې د افغانستان چلند بریالی و. خود خلکو او پتیره بیا افغان شزو ته د زنګړو مالی مرستو د پروګرامونو د نشټوالي یادونه وکړه. وی ویل
وی ناو نو دات وومن هاف سفرډ د موست
اوس موږ پوهیږو چې په افغانستان کې د کرونا د وایرس د خپرېدو له کبله ښځې تر ټولو زیاتې زیانمنې شوې او تر ټولو ډېرې ځان ناامنه احساس کړې. اوس باید د کورنیو تاوتریخوالو په وړاندې جدي ګامونه واخلو او په هیواد کې د سولې په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي د غوښتنې په اړه بیا ډاډ ترلاسه کړو.
اور سپورت فار د سیکرټری جنرال کال فار پیس ات هوم
ولسمشر وویل افغانستان په اوس وخت کې په ښه حالت کې دی چې د غذایی مسؤلیت او بشري امنیت په برخه کې ډاډ ولري. د افغانستان د حکومت د رسمي شمیرو له مخې تر اوسه پورې 20,000 افغانان په کورونا وایرس اخته شوي چې د هغو له منځه 1,041 تنه مړه شوي دي. خو ګومان کیږي چې په دې وایرس اخته شویو کسانو او دغه راز ورڅخه د مړو شویو کسانو شمیر تر دې خورا ډیر دی. افغانستان په فبروري میاشت کې د کورونا وایرس لوبړنی پیښه سپکړه او وروسته په جون کې په کورونا وایرس تخته کسانو شمیر ناببره ډیر زیات شو. اوس افغان چارواکي وایي چې په کورونا د اخته شویو کسانو شمیر ډیر کم شوی خو ولسمشر اشرف غنی وایي چې افغانستان د کورونا وایرس د خبرېدو د دوهمې څپې په درشل کې دی. دا خبرداري په داسې حال کې ورکول کیږي چې ژمی را روان دی او د افغانستان امکانات خورا محدود دي. لبلې خو خلک د کورونا د مخنیوي لپاره پر سپارښتنو غوښ نه گیروي.
تاسو آزادي رادیو ته غوښ یاستاو سم په قطر کې د روانو مذاکرو په اړه راپور د دولت مذاکراتی پلاوی وی چې د شنبه پورس په دوه کې د خبرو د اجنډا اساسي کارونه پیلېږي. بلخو د ملي مصالحې علي شورا مرستيال وی د تګلارې پر سر د افغانانو خپلمنځي هوکړه به د جګړې په اړه د طالبانو دریس کې خامخا تغیرات راولي. دیو نظر او نور تفصيل.
په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنز د بین الافغاني خبرو پر تګلارې له هوکړې ورسته د افغان حکومت مرکچی پلاوی د دواړو لورو ترمنز د شنبه په ورځ د اجنډا پر سر د کار د پایل خبر ورکوي. د دې پلاوی غړي نادر نادری د پنځ شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دواړو لورو ګډه کاري کمیټه به د شنبه په ورځ د اجنډا په جزئیاتو او سرلیکونو هر اړخیز بحثونه پیل کړي.
د دواړو خواو له طرفه یو ګډ کاری کمیټه خپل کار به شنبه په ورځ پیلوي چې د اجنډا پر جزئیاتو باندې او پر عناوینو باندې بحث وکړي او یو مسوده د اجنډا سره ترتیب کړي.
ښاغلی نادری زیاته کړه په اجنډا کې بل مقابل لوري د جمهوریت او عام افغانانو لومړی غوښتنه اور کم یا اور بند وي. د بین الافغاني مذاکراتو دواړو لورو په رسمي ډول تایید کړه چې د بین الافغاني خبرو پر تګلارې هوکړه شوي او وروسته له دې به پر اجنډا بحث کیږي. د دې هوکړې هرکلی نه یوازې د هیواد دننه وشو بلکې امریکا، ناټو، پاکستان او یو شمیر نورو هیوادونو یې هم هرکلی وکړ او د جګړې لښکېلو خواوې د اوربند او تلپاتې سولې ته د رسیدو غوښتنه وکړه. په ورته وخت کې د ملي مصالحې د عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغان حکومت او طالبانو مذاکراتي پلاو ترمنځ د تګلارې پر سر هوکړې د دواړو لورو ترمنځ د باور فضا رامنځته او سولې په لور ګامونه لنډ کړي دي.
د طالبانو په دې خبره پوه شوي دي چې جنگ د مسالې حل نه دی. ډیره برخه جنگ زمونږ د دې باعث ګرځي چې لکه نور مرانه راشي او د سولې خبره نه درېږي. سولې خبره روانه ده او نور به په هغه اساسي خبرو باندې سره تفاهم کیږي. نو بیا یقین لرم چې طالبان هم بیا د اوسني وضعیت په نظر کې نیولو سره خپل موقف کې تغییر راولي.
د چهارشنبه په ورځ د طالبانو سیاسي دفتر ویان نعیم هم ویلي و چې د مذاکراتو دواړو لورې ژمن دي تر څو د سولې په برخه کې خپل رښتینی حل ځلې ترسره کړي. خو د جګړې د کمښت یا ورکم په اړه بیا دا ډله وایي چې دوی د جګړې په اړه د اجنډا بحثونو ته په تمه دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته استول شوی پیغام کې ویلي د بین الافغاني مذاکراتو د پای لپاره پر تګلارې هوکړه د جګړې کمښت یا پای برخه کې کوم اغیز نه لري، بلکې هر کله چې دواړه لوري په دې برخه کې کومې هوکړې ته ورسېدل بیا به د جګړې لیکې سړیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
بیلا بیل خبریلان په هلمند کې د ازادي رادیو د وجلسی خبریال محمد الیاس تایی د قضیه د جدید څیړنې غوښتنه لري. دوی وایي تر دې مخکې هم په افغانستان کې د خبریلانو د وژل کېدو پیښې په جدیت نه دي څیړل سوي چې دې کار د رسنیو کارکوونکي خواشینی کړي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي پیښه څیړل کېږي خو د کوم پرمختګ څرک پکې نه ښکاري. تفصیل په یو راپور کې. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خبریالان او د رسنیو کارکوونکي له حکومت غواړي چې د محمد الیاس تایی د وژنې قضیه په جدیت وڅېړي. سمیا ولیزاده چې د افغانستان په لویدیځه حوزه کې د خبریالې په توګه کار کوي وایي د دایی د وژنې په څیر د قضیې په وړاندې د حکومت بې غوري د دې سبب کیږي چې نور خبریالان له خپل مسلک لاس واخلي.
این در حقیقت سبب تقویت روحی
دا په حقیقت کې د دولت د وسلوالو مخالفانو د روحی د پیاوړتیا سبب کیږي چې ورسره د خبریالانو په وړاندې هر ورځ ګواښونه لا زیات سي. حتی د دې سبب کیږي چې ځینې خبریالان حتی د خبریالۍ له کار سره مخ شو کړي.
د افغانستان حکومت د بیان ازادي او د لسګونو رسنیو فعالیت ته زمینه برابرول خپل عمده لاسته راوړنه ګڼي. اوس اندېښنه نشته چې د خبریالانو د وژنو په څېړنې کې د حکومت سوړ چلند شي دا لاسته راوړنه هم اغېزمنه کړي. د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی د لړم یا اقرب میاشتې پر 9 په مرکز لشکرګاه کې ظاهرا د ده په موټر پورې د نښلول سوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل سو. محلی چارواکو او وسلول طالبانو د دې قضیه د څېړنې ژمنه کړې وه خو تر اوسه د قاتلانو په پیژندلو او مجازاتو کې د پرمختګ راپور نه دی ورکول سوی. د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نی اجرایه مشر مجیب خلوتګر ازادي راډیو ته ویلي امنیتي چارواکو دوی ته د طالبانو د یوه مهم غړي د نیول کېدو خبره کړې چې شک کېږي د محمد الیاس دایی په وژنه کې به لاس لري. خو د هلمند د والی ویان عمر ځواک له ازادي راډیو سره په خبرو کې هغه پخوانۍ خبره بیا تکرار کړه.
د دې لپاره چې دا موضوع دقیقه څېړل سوي وي او په دې برخه کې دقیق اقدامات ترسره سوي وي موږ ټول امنیتي او کشفي ارګانونو ته دنده سپارلې ده او دوی تر دې دمه پورې مصروف دمدغه دي تر څو چې هغه ځای ته ځان ورسوي کوم چې هغه کس یا هغه اشخاصو چې دغه کړنه ترسره کړې ده هغه په ګوته کړي او په ثبوت او شواهد باندې ونیسي او بالاخره د قانون منګولو ته وسپاري.
د هلمند محلي چارواکو د محمد الیاس دایی د وژل کېدو په لومړۍ ورځ هم د قانون منګولو ته د وژونکو د ورسپارلو ژمنه کړې وه خو د پرمختګ نه موجودیت پر څه دلالت کوي. په کندز کې د امریکا غږ آشنا خبریال ګل رحیم نیازمند
په دې باندې دلالت کوي چې حکومتي چارواکي او امنیتي ځواکونه نه غواړي چې دغه سي قتلونو هغه اصلي ریښې ته ورسیږي. په دې کې ممکن ځینې داسې څوک دخیل وي چې یا هغه دغه سي قتلونو د څېړنو مخنیوي کوي. نو زمونږ غوښتنه د رئیس جمهور نه ممداد او د ژورنالیستانو د مسؤلیت د کمیټې نه چې د هغې په راس کې د رئیس جمهور دویم معاون دی د هغې نه زمونږ غوښتنه دا ده چې د الیاس دایی د مرګ څېړنې باید وشي او هغه ولس ته ښکاره شي.
په هرات کې د طلوع ټلویزیون خبریال نصیر احمد صالحی بیا د محمد الیاس دایی د وژنې د قضیې په څېړنې کې پر نه پرمختګ اعتراض لري.
الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در
د آزادی رادیو خبریال الیاس دایی په هلمند کې شهید شو که څه هم حکومتي مسؤلان ژمنه کړې و چې دا پیښه به څېړي او عاملان به یې وپیژني او مجازات به یې کړي خو ښکاري چې دا پیښه څېړل شوې نه ده، علت یې مشخص شوی نه دی، عاملان یې تثبیت شوي نه دي. دا قضیه هماغسې ګونګه پاته ده.
د افغانستان په شمال کې د شمشاد ټلویزیون خبریال عبدالله ساحل وایي د محمد الیاس دایی وژل کېدو د رسنیو نور کارکوونکي اندېښمن کړي دي.
ژورنالیستان هم اندېښمن دي او وایي که چیرې افغان حکومت د دوی خوندیتوب ته پاملرنه ونه کړي شاید د ژورنالیستانو وژنه لا پسې چټکه شي، ځکه ژورنالیستان هغه طبقه ده چې پرته د وسلې او پرته د کوم بلو جنګي افزارو د خلکو رسا غږ تر مسؤلینو رسوي.
د هرات پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد فیصل کریمی وایي کله چې د خبریالانو د وژنې پیښې په جدیت تعقیب نسی زیات رسنۍ شایي خپل فعالیتونه محدود کړي.
وقتی که ما این وضعیت را در افغانستان میبینیم که روز به روز خبرنگار
کله چی په افغانستان کې دا وضعیت ګورو چې ورځ په ورځ خبریالان قربانی کیږي او د وژنې څرنګوالی نه معلومیږي او مجرم یا هم قاتلان نه پیژندل کیږي. دا په افغانستان کې د خبريالانو پر روح او روان ناوړه کیس کوي. د دې سبب کیږي چې په افغانستان کې خبريالان خپل فعالیت محدود کړي او ځان سانسورول پیل کړي، د ځان د خوندیتوب لپاره د اطلاعاتو په پټولو لاس پوري کړي.
د کورونی چارو وزارت ویان طارق اریان وی د محمد الیاس دایی د وژنې قضیه د دوی لخوا څیړل کیږي او دا پروسه نهایی سوی نه ده، خو له دې یوې جملې پرته نور جزئیات ورنکړل. وسلولو طالبانو چې د دې پیښې د څیړنې ژمنه کړې وه، وروسته یې د خپلو څیړنو د جزئیاتو په اړه معلومات نه دي ورکړي. د محمد الیاس دایی د کورنۍ غړو ویلي چې دوی له هیچا سره دښمني نه لري او حکومت دې واقعي قاتلان له ثبوت او شواهدو سره ونیسي او مجازات دې کړي.
جوان آزادی
خزینه تسری اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ بس مګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
اوس به اسدالله لودین راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
فارین پالیسی دوحه کې د سولې د خبرو په اړه یو مطلب خپور کړی او دا سرلیک ورکړی، افغانستان د سولې پر لور یو وړوکی ګام پورته کړ. د مطلب په دوام راغلی، له څو میاشتو خبرو وروسته د بین الافغاني خبرو پر تګلارې هوکړه که څه هم یو وړوکی ګام دی، خو لیکوال دا د پام وړ پرمختګ او یو نوی پړاو یاد کړی دی. په مطلب کې راغلی د بین الافغاني خبرو اجنډا هم یو بحث دی او د لیکوال په باور دواړه لوري د اجنډا په لومړیتوبونو هم یو خوله نه دي. په مطلب کې راغلی د دولت مرکچانو ته لومړیتوب اوربند دی، خو په خبره یې طالبانو ته ځینې نور مسائل لومړیتوب لري، لکه د دوی د ټولو بندیانو خوشی کول او د راتلونکو سیاسي نظام څرنګوالی. فارین پالیسی د دغه مطلب په یو برخه کې د دوهې په خبرو کې شوی پرمختګ د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دند ته هم ښه توجیه بللې ده. د مطلب په دوام راغلی د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن د رسمي کار سره ممکن خلیلزاد له دې دندې لري شي، خو د امریکا په چارو کې ښکېلو یو شمېر کسانو ویلي دا احتمال شته چې بایدن خلیلزاد په همدې دندې وساتي. د فارین پالیسی د مطلب په پای کې راغلی بین الافغاني خبرې ورو مخترواني دي، خو د خبرو په میز کې یو مهم اړخ چې هغه د همدې خونړۍ جګړې د قربانیانو کورنۍ دي حضور نه لري. ملیټری ټایمز ورځپاڼه هم د لویدیز اجنسونو په استناد د افغانستان د سولې په اړه یو مطلب خپور کړی. مطلب کې د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد خبرې راخستل شوې چې ویلي دي دوحه کې د سولې مرکچانو درې میاشتنۍ په ټپ ولاړ حالت مات کړ. په مطلب کې راغلی د سولې د خبرو پر تګلارې هوکړې افغان دولت او طالبان پر هغو مسلو بحث ته سره نږدې کړي چې د افغانستان د لسیزو اوږده جګړه ورسره پای ته رسیدلی شي. په مطلب کې وړاندوینه شوې چې اوربند د ښځو او نور اقلیتونو د حقونو خوندیتوب او د اساسي قانون بدلون به د بین الافغاني خبرو د اجنډا د سر مسایل وي.
د خالونو وهل په افغانستان کې یو لرغونی دود دی، خو اوس د خالونو یا ټاټو وهلو دود په نوي بڼه چې په نړۍ کې دود دی په افغانستان کې خپور شوی دی. تفصیل له مرالی بشیرنه.
سهیلا شاهدی په افغانستان کې د ټاټو د هنرمند یا خال وهونکو په توګه کار کوي. سهیلا افغانستان ته تر ستنېدو مخکې په ایران او ترکیه کې د پناه غوښتونکو په توګه وخت تیر کړی او دا هنر یې همالته زده کړی. دا وای کله چې پوسو په افغانستان کې د ټاټو یا خالونو وهلو شذنه کارکونکو نوي دې پریکړه وکړه بیرته هیواد ته ستنسي او په دې برخه کې کار وکړي.
ما له هیواد د باندې دا کار نه سو کولای، خو غوښتل مې په افغانستان کې پایل کړم، ځکه هلته د ټاټو یا خال وهلو په برخه کې خځې فعالیت نه لري. زه په دې باور يم چې نه یوازې نارینه بلکې خځې هم د ټاټو هنرمندان کېدای شي.
شاهدی وای د خالو وهلو په برخه کې د ځوانانو لیوالتیا مخ پر زیاتېدو ده او نجونې په ټاټو کې ګلان کمپنۍ یا پرپرکې او زړه ته نږدې کسانو نمونه خوښوي. نرګیس میرزیایی له دغو نجونو یوه ده.
زه له ټاټو سره علاقه لرم او له همدې کبله دلته راغلی یم چې خال ووهم. د ما ټاټو د هندي ژبې یو توری دی چې معنی یې جرأت دی.
د ټاټو د هنر ترڅنګ سهیلا شاهیدی د اردو بڼو ایشودلو او لاسو پوستکي ته د پاملرنې په برخه کې هم کار کوي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سم یو بهرنی مسأله په بریتانیا کې لنن څخه د کورونا ضد واکسین په پراخه پیمانه ورکول کیږي، که څه هم په امریکا کې لږ وروسته واکسیناسیون پیلیږي، خو د دغه هیواد درې پخواني ولسمشران پر واکسین د خلکو د باور د خپلولو لپاره په خپله خوښه واکسین کوي. اسمت سروان تفصیل لري.
بریتانیا لومړنی لویدیز هیواد دی چې د کووید 19 پر ضد عمومي واکسیناسیون ته اجازه ورکړه. په بریتانیا کې سرلنن څخه سلګونو زرو خلکو ته د کورونا وایرس پر ضد واکسیناسیون پیل شي. ټاکل شوی چې فایزر کمپنۍ د دغه هیواد روغتیا وزارت ته 8 لک ډوزه واکسین وسپاري چې 4 لک تنو ته پیشکاری کړي. د بریتانیا د روغتیا وزیر مات هانکاک د چهارشنبه په ورځ وروسته له دې چې هیواد یې د امریکا د فایزر او د جرمني بایو انټیک کمپنیو له لوري جوړ شوي واکسین ته د تزریق اجازه ورکړه، اعلان وکړ چې د کووید 19 په وړاندې مرسته په لاره ده. د دغه واکسین دریم یا وروستي پړاو ثابت کړ چې د کورونا وایرس په مخنیوي کې 95% اغیزمن دی او حتی بوډاګان هم د دې وایرس په وړاندې ساتي. د نړۍ ګڼو نورو هیوادونو هم په بریتانیا کې د واکسین بریالي توپ د سترګې نیولې او وایي چې په بل ګام کې دوی هم دا واکسین خپلو هیوادوالو ته ورکوي. د کورونا پر ضد واکسین که له یوې خوا انسانانو ته د دې خطرناک وایرس په وړاندې مقاومت ورکوي، له بلې خوا د نړۍ اقتصاد چې په تیر نږدې یو کال کې د دې وایرس له کبله سخت زیانمن شوی دی بیرته په پښو دروي. د آسترالیا د روغتیا وزیر ګریچ هانس وایي له بریتانیا وروسته به آسترالیا هم خپلو خلکو ته واکسین ورکړي. په همدې حال کې د امریکا درې پخواني ولسمشران باراک اوباما، جورج دبليو بوش او بل کلینټن د دې لپاره چې د کورونا واکسین پر خوندیتوب د خلکو باور ترلاسه شي په خپل خوښه حاضر شوي چې د کامرو په وړاندې واکسین وکړي. دا درې سیاسي مشران هیله مند دي چې دا ډول اقدام به د کورونا واکسین په اړه د امریکا ټولنې ته مثبت پیغام ورکړي او عام خلک به پرې باورمن شي. د امریکا د خوړو او درملو اداره د فایزر او بایو انټیک کمپنیو پر واکسین څېړنه پیل کړې او تمه کیږي چې په راتلونکو څو ورځو کې دغه واکسین خوندیتوب تایید کړي. د امریکا روغتیایي چارواکو ویلي چې شاید روان دسمبر تر نیمایي پورې په دغه هیواد کې واکسیناسیون پیل شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایرس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
اوس هم یو په زړه پورې مسأله، یو اوکراینایي زده کوونکی د ونو لپاڼو کاغذ جوړوي. دی په دې باور دی چې له شیانو څخه په بیا استفادې سره خلک کولی سي د چاپیریال د ککړتیا کچه راټیټه کړي. نور حال له ملالی بشیر څخه.
نولس کلن والنتین فریخیک د شوونځي له وختو د ونو لپاڼو د کاغذ جوړولو کار پیل کړی. دی د اوکراین په یوه کلي کې اوسي. د ونو للویدلو پاڼو د کاغذ جوړولو پروژه یې درې کاله مخکې پیل کړې وه. دی د ونو للویدلو پاڼو څخه کاغذي کڅوړې او پوښونه جوړوي. له دې سره دی غواړي چې د چاپیریال د ککړتیا کچه راټیټه سي.
دا ډیره اسانه مفکوره ده. هغه شیان چې موږ فکر کوو کثافت دي بیرته کارېدلی شي. پاڼې داسې کثافت دی چې باید له پارکونو ټولې شي، ځکه د ورستېدو په مهال ډیر کاربن خارجوي.
په 2013 کال کې د کارډ بورډ جوړونکي یو شرکت فریخکا د څېړونکي په توګه استخدام کړ. سرګی رودوفسکي د جیتمیر کارډ بورډ شرکت مرستیال مشر دی. دی وایي
زموږ فلسفه د استفاده شوو موادو بیرته کارول ده. د ونو پاڼې په دې فلسفه کې شاملې دي. موږ واخه هم تجربه کړل. په ښه کیفیت د موادو په پوښلو کې مو واخه اضافه کړل. د کافی پاتې شونې مو د کافی د پیلو نیولو په کاغذ کې استفاده کړل.
په تیره اکتوبر میاشت کې ریلیف شرکت لومړی ځل پریکړه وکړه چې په پراخه کچه به خپل تولیدات پیل کړي. په 2020 کال کې فوربس مجلې د اوکراین اوسیدونکو فریخکا د هغو دیرشو بریالي کسانو په لیست کې شامل کړ چې عمر یې تر دیرشو کلونو کم دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالاتو خبر شي. تاسو ازادي راډیو ته غوښیست دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د وهې ته د تک په لار کې د ترکیې له چارواکو سره د افغانستان د سولې پر پروسې خبرې وکړې. د بخښنې نړیوال سازمان د بشري حقونو د مدافعانو د ساتنې لپاره د حکومت لخوا د نوي کمیسیون جوړېده د بشري حقونو د مدافعانو د ساتنې لپاره مهم ګام وباله. د پکتیا په مرکز ګردیز کې تیر ماښام په یوه چاودنه کې درې کسان وژل سول او 19 نور ټپیان سول. ایم ډی هلیکوپټر کمپنی وایي د امریکا له پوځ سره د 40 میلیون ډالرو په ارزښت یو قرارداد لاسلیک کړ چې پر اساس به دغه شرکت د افغانستان د هوایي ځواک د سپوکو جنگي الوتکو او هلیکوپټرو لوجستیک ملاتړ کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي هغه لایحه چې د دغه هیواد په پارلمان کې تصویب شوې په هغه صورت کې نه تطبیقیږي چې پر ایران نړیوال بندیزونه لري سي. د امریکا متحده ایالاتونه د عراق پلازمینه بغداد کې د خپل سفارت یو اندازه کارکونکي باسي. آذربایجان اعلان وکړ چې د نګورنو قرباخ پر سر لارمنستان سره په څلور څلوېښت ورځنۍ جګړه کې نږدې 2800 پوځیان وژل سوي. د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واورید دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د خبرونه په پاتې شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خبريږي. نیمه نړۍ او کور کلی خطر غمخ کې اوري چې پرون د دسمبر 3مه د مالولانو نړیواله ورځ وه. په افغانستان کې کورونی جګړې د دې سبب سوي چې ډېری افغانان مالول سي. په دوی کې زیاتې کارونه نه لري خو په دوی کې داسې کسان هم شته چې د کورنۍ یوازنی سرپرستان دي. فیروزی عزیزی د دغو مالولانو ژوند ته کتنه کړې.
سرال دی چې په افغانستان کې روانه جګړه خای هر ورځ د مالولینو شمیر زیات کړي خو په دوی کې داسې کسان هم شته چې د کورنۍ یوازینی سرپرستان دي. څلور دیرش کلن محمد نسیم هم له دغه جګړو په امان نه دی پاتې. وایي کله چې د کار په لور روان و په وزیر محمد اکبر خان سیمه کې دی توغندی د لګیدو له امله مالول سه. د دغه توغندیز برید له امله د محمد نسیم یو لاس او یو پښه پرې سوی دي. و سرال دی چې مالول دی خود خپل 15 کسیز کورنۍ سرپرستی هم ورترغاړي ده.
چوکیدار کار میکنه
زه چوکیداری کوم. د افغانستان د مالولینو هم دا حال ده. دغه هیواد مالولین کند او شهیدان ورکړي. خدا شرایط چې ګورو د افغانستان د مالول غم ډیر کم پکې خوړل کیږي.
نسیم د کابل ښار پیوڅنډه کې پیورستران کې کار کوي. د کورونا وایروس خپراوي د نسیم ځوان هم لستونزو سره مخ کړای. د انداسي ورځ را یادوي چې دغه وایروس تخپرېدو لامل یې خپل کورنۍ ته مناسب خواړه هم نسو پیدا کولای.
والا رستورانتونه
تړلی وو ځکه چې کورونا وایروس هغه مهال زه اوسګار وم. تر دې ځایه به چراغلم هوټلونه به تړلي وو. خالي به تلو راتلو تنخوا مې نه لرله. څلور میاشتې مو دغسې تېرې کړې. اوس مې ستونزه یو څه حل شوه. خدا دې بیا وایي چې کورونا او قرنطین دی. حیران یم چې څه وکړم.
که څه هم نسیم وایي هیڅ ډول مرستې نه دي ترلاسه کړي او ان دا چې خپله دولتي کلنۍ تنخوا یې هم ټوله نه ده اخیستې. خو د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د کرونا ویروس د خپرېدو او قرنطین پر مهال له معلولینو سره مرستې سوي دي. د دغه وزارت ویان ضیاءالحق فضلي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
لالاسی ټوکو غرفونه د خوراکي ټوکو همدارنګه د مرکز په ګډون لا والیانو سره په همغږي په ولایتونو کې هم د کاري زمینو لا برابرولو سره په تیر یو کال کې تر دې دمه شاوخه 9000 کورنۍ برخمنې شوې دي.
د شهیدانو او ملولینو په چارو کې د دولت وزارت د رسمي شمیرو لمخې د مهال په افغانستان کې 1 میلیون طبي او جنگي ملولین سته. دغه وزارت وایي له 2,780,000 جنگي ملولین ثبت دي چې هر کال تنخواګانې ورکول کیږي. بلخوا د سره صلیب کمیټې شمیرې ښیي چې هر کال په افغانستان کې د جګړو له امله شاوخوا 10,000 کسان ملولین کیږي. له دې ټولو سره سره اوس چې د کرونا وایروس د دویمې څپې خپراوي
خبرې کیږي. نسیم او د پښان نور مالورین اندیښمن دي چې کیدای شي راتلونکي کې هم د دغه ویروس لامل د تیر پښان د دوی ژوند لستون سره مخ شي.
نیما نړۍ
خسر به میان خلیم را بندو لګول.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګما من په څلور سال وخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
سلامونه سلیم شهید ازادي رادیو درنو اوریدونکو د نیمه نړۍ خبرونه ته تاسو ته هرکلی او خرغلاست وایم. د خبرونه وګمی جبارخیل جوړ کړي او زه اکرام الله اکرام وړاندې کوم. تدونه د خبرونه موضوع مو د میندو لپاره د زیګون نه پاس روغتي اړین ټکی دي. که په پام کې ونیول شي د مور روغتیا ته zarar رسولې شي. یو شمیر میندې د زیګون نه پاس ځان ته پاملرنه نه کوي او دا موضوع اړینه نه بولي. د زیګون نه پاس باید میندې کومي روغتي توصیه په پام کې ونیسي چې په راتلونکي کې لامل د احتمالي جانبي عوارض نه خپل روغتیا په امان کې وساتي.
دوی همیشه باید ډیر مقوي خواړه وخوري. دغه خواړه چې دوی وجود تقویه کوي
هغه کوم جانبي عوارض دي چې د زیګون نه پاس د کورنۍ د بے پروايي لامل یو مور ته پیدا کېدل شي.
اولین مشکلات چې پاس له ولادت مور ته پیدا کیږي په اول قدم کې اماغه انتانات یا میکروبونه دي.
د زیګون نه پاس څو ورځې ډیر یاړینې دي چې باید یو مور مناسب خوراک وکړي او د درنو کارونو نه ځان وساتي.
د میندو استراحت اول خاطر څلوېخت ورځې پورې حتمی ده.
موږ په دې خبرونه کې هڅه کوو چې د غټولو پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. خو د خبرونې په فایل کې په دیاله راپور او ورچه دی وی مور په غاک پیلېږي.
کله چې ما ولادت وکړ ورسته له ولادت نه زه په هیڅ شي نه پوهیدم. ما پرېز نه کاوه لټه شایان مې نه خوړل. ما ولدا چې دی لم غړی بوی بیر باندې بد لګید او هم څنګه چونی आवाज وم تر نه کارونه مې کاول. یا خو بو کې مې لاس واه او پرېز مې نه کاوه ترشي وتندیو. یا خو بو دا شایان به مې خوړل نو نه پیدم. یو خو از ما والباری و بل ما تجربه نه درلوده. ما ویل ځان و ضرر نه کوي خو متاسفانه اوس راته ځینې مشکلات پیدا شوي چې ملا مې درد کوي خوندزي ځینې وخت تیر کوم.
دا نوی دا وچه د خپل ترخی تجربه را ته وای. د هغې په خبره هغې ته چا د زیګون نه پاس د احتیاطي اړینو ټکو په اړه نه وویلی. نو ځکه یې د زیګون نه پاس مهم روغتیایي ټکي په پام کې نه دي نیولي چې له کبله یې اوس له روغتیایي ستونزو سره لاس او ګریوان ده. خو خوشبو بیا بله مور ده چې له مجبورۍ نه ده توانېدلې تر څو د زیګون نه پاس ځان ته پاملرنه وکړي. خوشبو هم اوس د یو شمېر دردونو څخه رنځېږي چې د دې په خبره دا دردونه د زیګون نه پاس د نه پاملرنې له امله ورته پیدا شوې دي.
ما چې کله ولادت وکړ کور کې مې څوک نه وو. مور مې هم رانه لري او خسرګنۍ څخه هم بیلوم. نو د کور کار لپاره مې څوک نه درلود. ما هغه ورځ ولادت کړو په سبا مې د کور کارونه شروع کړل. په یخ اوبو کې به مې لوښي مینځل جامې مینځلې د پرمن لاندې زموږ د څښلو اوبه وې پاکې. نو د څښاک لپاره به مې هغه درېیم منزل ته پورته کولې. مجبور وم اوس